دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستۍ خبري غړي کې هرکلی کوم. په خبرونه کې به تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به خبرونه واورو چې زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، د دوو قومونو ترمنځ جګړې ودرول لپاره اعلی امنیتي چارواکي کورمې ته رسیدلي. په پاکستان کې د کورونا ناروغانو شمیر له 209,000 اوښتې دی. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره خبرې اترې کړې دي. د خبرونو تفصیل، د پوز او پولیسو اعلی چارواکي د کورمه مرغۍ چینه ته ورغلي چې د ابراهیم زیو، بالش خیلو او پاړه سمکنیو قامونو ترمنځ روانه جګړه ودروي. چارواکو د ځلې انتظامی او ځای مشرانو یو جرګه هم جوړ کړې چې د دې شخړې د هواري لپاره به له دواړو خواو سره خبرې اترې کوي. په مرغۍ چینه کې دغه جګړه چې له درې ورځو راهیسې روانه ده، پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. چارواکو او ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د ځمکې د ملکیت په سر راپورته شوی دین خطه کې د دواړو اړخونو خواوشا سلور ډیر کسان جوبل شوی هم دي. د خیبر ضلع د عرفان الله د وجن عزت احتجاج کوونکي له باړې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ مخې ته روان شوي او پیښور ته داخل شوي دي. دوی وایي په صدر کې امنیتي ځواکونو د دوی ګاډي ایسار کړل، خو پیاده روان دي او ځینې کسان یې هلته د مخکې نه رسیدلي. دوی وایي اوس به د صوبایي اسمبلۍ مخې ته خپل احتجاجي پرلته دوام ورکوي. له دې وړاندې د پرلت مذاکراتي کمیټې چې پکې د فاټا سیاسي اتحاد مشران او فعالان شامل دي، وایي د پیښور کمشنر امجد علي خان ورته د نن ملاقات پر مهال اویل چې د نوموړي کورنۍ ته به مالی معاوضه ورکړي، د تعلیم په محکمه کې به دغه نوکری برقرار وساتي او د دې پیښې رپورټ به درج کړي. دغه کمیټې مشرانو امجد علي خان ته بیا ویلي چې احتجاجي ناسته به هله ختموي، چې د عرفان الله د وجنې تحقیقات لپاره عدالتي کمیشن جوړ شي او په دې پیښه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو ډاډ ورکړل شي. د باړې دېرش کلن ځوان عرفان الله پلار دا وکړې چې زوی یې د مې په آخري ورځ له جمرو د لادرکه شو. د جون په 13 یې ورته پولیسو مړی وسپاره او ورته وویل چې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی، خو کورنۍ یې د پولیسو دا اداره دوي. په پاکستان کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر له 209,300 اوخته ده. د وایرس په اړه شمیرې خبرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې نن یعنی د جون 13 تر سهاره پورې له دې وایرس 3,304 کسان مړه شوي، خو څه د پاسه 9,015 ته رغېدلي هم دي. بلخوا په نړۍ کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر له 1,02,00,000 نه اوخته. په دې اړه شمیرې خبرونکي امریکایي پوهنتون جان هاپکنز لیکلي چې تر نن ورځې 15,004,000 او د پاسه 900 کسان له دې وایرس مړه شوي، خو له 250,000 څخه زیات ترې رغېدلي هم دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان طالبان وای په قطر کې د دوی د دفتر مشر مولا غنی برادر او د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ترمنځ په خبرو کې د بین الافغاني مذاکراتو په پیلولو خبري شوه. د دې ډلې یو ویان سهیل شاهین نن په ټویټر لیکلی چې د پومپیو سره د ویډیو کانفرنس پر مهال مولا برادر اویل چې د دوی د حملو زیاتېدو سبب د افغان پوز لخوا د نورو پوستو جوړولو عملیات دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې ویډیو کانفرنس په اړه څه نه دي ویلي. سکال د فروری په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ شوه. د سولې لوزنامې تر مخه به افغان حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان به د افغان حکومت 1,000 تنه قیدیان خوشي کوي. د افغانستان د حکومت د وینا تر مخه تر اوسه 3,900 طالب قیدیان خوشي شوي او نور هم خوشي کوي. طالبان ویلي چې دوی تر اوسه د افغان حکومت خواوشه 900 کسان له خپلې ولقې آزاد کړي دي. او بل خبر دا چې د امریکا په ایوان نمائندگان کې د ریپبلیکن ګوند غړي غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وجنې په سر د روس لخوا د پیسو ایښودلو په اړه ریپورټونه رښتیا وي، نو په کار ده چې د ماسکو پر ضد اقدامات وشي. پرون وروسته له هغه چې د ایوان نمائندگان غړو ته په دې اړه تفصیلات ورکړل شو، میک تارن بیری او لیز چینی په یو بیان کې ویل د سمودې رئیس دا واضح شوه چې روس په افغانستان کې د امریکا خیر نه غواړي. دا را د ایوان نمائندگان نورو دوه استادو مایک میک کال او ایډم کینزنګر هم په یو بیان کې ویلي چې د ټرمپ انتظامیه د پوتین د رژیم خلاف فوري او سنجیده اقدامات وکړي. دا ریپورټونه اول وار د جون په 26 امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپاره کړل چې هم په دغه ورځ واشنگټن کې د روس سفارت رد کړي او بې بنیاد او بې نومه بللي وو. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې منور شاو وړاندې کول. د خبر پښتونخوا په کورمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د روانې جګړې درولو لپاره امنیتي چارواکو او ځایي مشرانو هڅې پیل کړې دي. یو ځایي قبایلي مشر په دې اړه وایي د پاکستان اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. خو د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
دا یو کمزور حکومت دی، بے ثبات حکومت دی، دوباره کې افغانې به وقتا فوقتا خوریږي، مگر اپوزیشن پارټي هم تر اوسه پورې راپاسېدلې نه دي، جدوجهد نه دی کړی.
د بلوچستان حکومت لخوا وړاندې کړل شوی بجټ د اپوزیشن ګوندونو رد کړی دی.
دا یو عوام دشمن بجټ دی. د دې بجټ کې یو عوامي پذیرایي نشته. بجټ مکمل تور چې دی دا د چند خلکو دی.
دا دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په کورمه کې حکومتي مشرانو یو جرګه جوړ کړې چې هدف یې هلته د دوو قبیلو ترمنځ د پیل شوې جګړې درول او بل دا چې هلته د شخړې د حل لپاره هلې ځلې وکړې. د دې لپاره د پوځ او پولیسو لوړ پوړي چارواکي سیمې ته ورغلي دي. تفصیل یې طارق اورکزی راکړي.
د کورمې په مرغۍ چینه کې د ابراهیم زو بالش خیلو او بڑا چمکنیو ترمنځ روان جنگ د ودرېدو لپاره د پوز او پولیسو لوړ پوری چارواکي سیمې ته ورغلي او هغلته د ضلع په کچه له ځای مشرانو سره خبرو اترو لپاره هڅې پیل کړې دي. ځای مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزی وایي دوی ته دا ویل شوي چې اول به نن جنگ ودروي او بیا د حکومتي مشرانو په سرپرستۍ کې د شخړې حل کېدو لپاره له دواړو فریقینو سره مذاکرات کوي.
د دې ځای چې کوم د آرمی او د ایف سی او د پولیس افسران دي نو دا د دوو ورځو نه لګیا دي په دې کار کې. خو اوس انشاءالله مازدیګر پنج شی بجې پورې به اپر لور کوم ټرنک یا یو ځای ته به کوي مورچې به خري کوي. بیا به څو ورځو بعد انشاءالله په دې باندې چې نستای شي نو یوه جرګه به کېږي. جرګو په نتیجې کې به انشاءالله څه خدای کوي د مسله په پوره امن انداز کې حل شي.
د اتوار په ماسپخین دا جنگ د یو فریق لخوا په متنازع ځمکه ټینټونه ته لګول وروسته شروع شوه چې بګی تر اوسه ته د شو زیات تنانو ته مرجوب رسیدلې. بلخوا د یاد کومونو او علاقو مشرانو د غیګام ته هرکلی کړي او وایي که د شخړې حل کېدو لپاره حکومت مخلص وي نو دوی هم جنگونه نه غواړي. د پړچمکنیو ځایي مشر خان جی وای په سیمه کې د روان شخړې د ختمېدو او هغلته د سولې لپاره مذاکرات تر ټولو غوره لار ده. خو حکومت داسې هلې ځلې په شروع کولو کې ډېر لیټ شولو.
سیول جرگی رسی کا عوامی جرگی رسی کا حکومتی سوک رسی مو بالکل دا امن خبرو تا تیاری مو جرگی تا تیاری مو بالکل دلائل مسرشتا مو دلائل آئیو اور جنگونا آغا خالق کئی سا ہوئی سارا دلائل لگی آغا زورور بھی آغا ضرور نہ کئی و دنیا کی هیچ اتام جنگونا دا خبرو حال نده.
دا بالش خیلو زائی مشر عمران علی وائی دا شخڑا تر کالونو رہی سی روانا دا پکار دا چه حلی راوستلوی خطر اوسا دا سی اونشول.
حکمات مور بلار دی حکمات مور بلار دی پکار دی چوک زلین دی اغتا وائی سی تر زلین دی که غزات مور پروتی مود دای دی که غزات مور بلار دی
په کورمه کې د مرغۍ چینې سیمه داسې ده چې په شاملیتي ځمکه تر کالونو راهیسې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ دعوې روانې دي. په 2000 کال کې شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری کې د امن یوه لوزنامه لاسلیک شوې وه چې پکې یوه ماده دا وه چې د ځمکو شخړو حل به د رواج او کاغذات مال له مخې راویستلی شي. خو په 2012 کال کې یاد لوزنامه د عملي کېدو باوجود دا مسله تر اوسه حل نه شوله. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د نور دونکو بیا هم په دې اړه تاسو ته نور رپورټونه وړاندې کوو چې د خیبر ضلع د باڑی د وژل سوی ځوان عرفان الله د پیشی د عدالتی پلټنو او نور غوښتنو په لړ کې احتجاجي پرت مذاکراتی کمیټې نن د پېښور کمشنر سره لیده کاته کړې دي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړې. دوی وایي چې غوښتنې ونه منل سوې نو به خپل پرلت پېښور ته غځي. د مشال رډي خبریال فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر سیاسی اتحاد غړو او فعالان ویلی چې د دوی مذاکراتی کمیټې مشرانو نن د پیښور کمشنر امجد علی خان سره لیده کاته کړي. دوی وایي کمشنر ورته وویل چې د پرلت ختمولو په صورت کې به د عرفان الله کورنۍ ته معاوضه ورکړل شي او په تعلیم محکمه کې به نوکری بحال وساتل شي او د دغې پیښې د اف آی آر په درج کولو کې به هم ورسره مرسته وکړي. خو ځنې داسې تکنیکي مسلې چپاغی کی مرستہ نشکڑے. بلخوا احتجاجی پرلت مشران وای دوی ورته ویل چې ترغی پرلت نه ختموي چې ترڅو د دغه پیخ د پلټنو لپاره عدالتی کمیشن نه وی جوړ شوی او عرفان الله بے گناہ نه وی تسلیم شوی او په دې پیخ کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو باور نه وی ورکړل شوی. د احتجاجی پرلت مشران وای د پیښور کمشنر سره لا هم خبرې اترې روانې دي او که خبرې اترې ورسره کامیاب نه شوي نو دغه پرلت به د باډې نه پیښور ته وړي او هلته به د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی مخې ته لګوي. نن په اتمه ورځ هم د باډې په خیبر چوکي د عرفان الله د پیښې پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري. د سیاسي ګوندونو مشران او فعالان ورته وخت په وخت ویناګانې کوي. وای د وژل شوي عرفان الله کورنۍ سره دې انصاف وشي. په دې احتجاجي پرلت کې موجود یو فعال دولت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وای
چې عرفان الله کم معلم و استاد و دل د دې د دخکیس چې کم دای اف آی آر دې درج کړی شي. دوه د مونږ غوښتنه دا ده چې د دې عدالتي جوډیشري انکوایري دې جوړه شي. په دا باندې وسره وسره چې کم دی دغه شهید چې کم مرګ شوی دی د ساز دې ور کړی شي. وسره وسره چې په دا قتل کې په دا ګناه قتل کې د سی ټی ډی محکمې کم خلق ملوث دي هغه له دې قانون ورته کې سزا ور کړی شي. او وسره وسره د مونږ د خبرلت دا غوښتنه ده چې د خیبر ضلع نه علاوه څومره نورې محکمې دي لا انفورمنس ایجنسیز دي هغه د دلته مارسي دلته د ضلع ادارې شته دی هغه د کار لري. وسره وسره د شهید چې کم کورودانه ده بچی دي د هغو د کفالت دپاره او د تعلیم دپاره د سرکار چې کم دی ګامونه اوچت کی او په مستقبل کې د دغه شانتۍ کې ناخوشګواره دی واقعو روکتام دپاره چې کم دی اقدامات پورته کړی شي.
هلته موجود ځنې نورو کسانو هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
ایما نما عرف الله افریدی دا اوسه د پرایویټ سکول اسوسییشن د پریس او انفارمیشن سیکرټری ما چې کوم د سکولز پرایویټ سکول اسوسییشن دی یا د دې کمیټې سره دا مطالبه دي چې د دې چې کوم د عدالتي تحقیقات وکړي شي او دا د پټاګه کړي شي کدا مجرم وي او عدالت دا مجرم وګرځولو نو واقعي چې بیا مونږ منو. خو که فرض کړه دغه شانتې کې هغې د عدالت لاندې کاروایی نه کیږي او خلک دغه شانتې کې غیبیږي او بیا مړی را پیدا کیږي نو دا د ریاست لپاره او د قوم لپاره بالکل د پریشانۍ خبره ده.
خلیل اوس زمونږ مطالبه دا ده چې یا د دغه سړي اف آی آر کټ کړی شي یا د مونږ ته د ثبوتي راکړي چې دا د شتګرد وو په کم کم کیس کې ملوث وو که بیا د شتګردي نشي مثبته والی نو دغه له بیا شهید نوم ورکړی شي او زمونږ نه را دا ټاپه لري شي خاص کر د قبایلو نه را دا ټاپه لري شي چې بس اونولي او بیا چې دا د شتګرد وو دا د شتګردي ټاپه زمونږ د ځان نه لري کېدل غواړو مونږ پوره منشیهري یو.
د عرفان الله پلار لایکشا اپریدی دا وکړي چې زوی د مئی په اخیری ورځ جمرود نه لادرک شوی وو او د جون په درویشتمه نیټه ورته پولیسو مړی وسپاره او د ته وویل چې دا دوی سره په متنو غازی آباد کې په یوه وسلواله نښته کې وژل شوی. د جون په درویشتمه نیټه د پیښور د تراګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې دوی د متنو په غازی آباد کې لټون د عملیاتو په وخت څلور تراګر وژلي وو چې یو پکې عرفان الله هم شامل وو. خود نوموړي کورنۍ او پلار د پولیسو دا ادعا ردوي او وایي دی د مخکې نه ورکړل شوی وو او د پولیسو په حراست کې وژل شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان قومي اسمبلی د جون پر 9 د مالی کال 2020 او 21 لپاره د 0.14 کرب روپی وفاقي بجټ په اکثریت سره منظور کړ او په دویم پړاو کې به له سینټ څخه منظوري ورکول کیږي او بیا به ولسمشر باندې لاسلیک کوي. خو اپوزیشن ګوندونه بیا وایي چې دا بجټ یې ځکه رد کړی دی چې د دوی په وینا لا هم پر بجټ بحث روان و چې په دې وخت کې حکومت زمینی بجټ راوړی یا ووډ بجټ راوړی او د تیلو قیمتونه زیات کړي دي. نور تفصیل احمد الله راکوي.
پرون د ګل پورس د قامی اسمبلی غونډې دوران د وفاقي بجټ 2020 لپاره د اپوزیشن لخوا تجویز کړی شوی ټول ترمیمونه ردول وروسته حکومت او اتحادیانو یې په ګډه سره بجټ منظور کړو. د قامی اسمبلی نه د منظورۍ وروسته په دویم پړاو کې به د سنټ نه منظوري اخیستل کیږي او بیا به صدر عارف الوی لاسلیک کوي. د بجټ د منظورۍ وروسته د پاکستان د صنعتي چارو وزیر احمد اظہر ایوان ته وویل نن ټول قام زمنګ طرف ته قتل چې موږ به په ګډه سره د ټیکس نه په غیر دا بجټ منظورو. خیال مې نشي چې تر وسه داسې کوم بجټ وړاندې کړی شوی وي چې پکې د 1.6 کروڑ کورنیو لپاره پیسې ایښودل شوي وي. د 1.5 لک کاروباریانو د 3 میاشتو د بجلی بلونه حکومت ورکړي وي. زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې کله د بجټ تقریر کولو لپاره راپاڅېدم او بجټ مې لا وړاندې کړی هم نه و نو اپوزیشن د نامنظور نارې وهل شروع کړي. حالانکه دوی ته معلومه نه وه چې بجټ کې موږ هیڅ نوی ټیکس نه لګو نو دې نه یې د سنجیدګۍ اندازه کېدی شي. د ذکر دا چې حکومت د جون په 12 د مالی کال 2020 لپاره د 1.3 ارب روپو نه زیات بجټ قامی اسمبلی ته وړاندې کړی و. د پارلمان غونډې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون پارلماني استازي رانا ثناءالله د قامی اسمبلی ودانۍ دننه رسنیو ته وویل اپوزیشن ګوندونو بجټ مسترد کړو ځکه چې په بجټ لا بحث روان و او دې دوران حکومت مینی بجټ پر اوړلو سره د تیلو په نرخونو کې اضافه وکړه. په بجټ کې حکومت داسې څه منصوبه وړاندې کړي چې په عملي کولو سره به یې ولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي. موږ غوښتل چې بجټ منظورولو لپاره دې ووټونه واچولی شي ځکه چې حکومت د بجټ منظورۍ لپاره 102 ووټونه پوره نه کړی شول او په پارلمان کې د حکومت 168 کسان موجود وو. تحریک انصاف ګوند په واک کې د راتلو نه وړاندې به ویل چې په 100 ورځو کې به حالات ښه کوي. د حکومت یې 2 کاله پوره شول خو تر اوسه د ولس د بهترۍ لپاره یې څه ونه کړل او د حکومت ته نور وخت ورکول ملک تباهۍ طرف ته بوتلل دي. خود منصوبه بندی وفاقی وزیر اسد عمر د بجټ منظورول وروسته په ټویټر پانه لیکلی د 13 ورځو راهسې د اپوزیشن داوو او رسنیو تجزیو دا نتیجه راووتله چې تیر کال حکومت بجټ د 9 شوټونو په اکثریت سره پاس کړی و او سخت کال دا شمیره 1.4 ته ورسېده. د یادونې ده چې په پاکستان کې نوی مالی کال د جولای په لومړۍ پیلېږي او د جون په 1.5 پای ته رسي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم عمران خان حکومت ناکامه بللې نو ځکه یې ترې د دوی په وینا د استعفا غوښتنه کړې ده. خو حکومتي چارواکي دا ردوي او وایي کارونه ښه پر مخ روان دي نو ځکه داسې بې ځایه غوښتنو ته غوږ نږدې. د جون پر 13 وزیر اعظم عمران خان د اتحادیانو په یوه غونډه کې ویلي وو چې د ده بدیل نشته. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د تحریک انصاف حکومت خپلو ځینو مشرانو د حکومت پر ناکام مو یو اعتراف کړیو. مشیر غواش په دې اړه رپورت لري.
د اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې یا د استعفا ورکي او یا د ناکامې حکومت ولې لکبله بخنه غوړي. نوموړي د جون په 9 په پارلمان کې د خبرو په وخت وویل چې د تحریک انصاف حکومت په وخت اقتصاد خراب شوی، روزګار نشته، ترقیتی کارونه د نش برابر دي او بهرنۍ پالیسی ناکامه ده.
ټول پاکستان اوس ویني چې زموږ وزیر اعظم دوه لارې لري. یوه دا چې هغه خپله غلطي ومني، له اولس او پارلمانه بخښنه وغواړي او ووایي چې فیصلې مې غلطي وې. د دې ملک معیشت مې تباه کړی او د هر پاکستاني صحت او اقتصاد مې په خطر کې اچولی دی. بخښنه دې وغواړي او ودې وایي چې تر دې وروسته به د یو پاکستاني په توګه کار کوو، په شریکه به مسلې حلوو. دومه لار دا ده چې زموږ وزیر اعظم استعفا ورکړي، کور ته دې لاړ شي او نورو قابلو خلکو ته دې دا کار وسپارل شي چې د دې ملک مشري وکړي.
په پارلمان کې د جون د 9 موضوع د کلنی بجټ لپاره رائے اچولو خو ترڅنګ اپوزیشن او حکومتي غړو د پاکستان د خراب اقتصاد او پر شاتګ لپاره یو بل زمواره وبلل. د تحریک انصاف واکمن ګوند مرستیال مشر او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د حکومت له کړو کارونو دفاع وکړه. د وزیر اعظم د استعفا غوښتنې په سختۍ سره رد کړه.
عمران خان وای چې عمران خان دې استعفا وکړي. ولی وکړي؟ پارلیمان پر عمران خان باور لري او ولس ورته په ټاکنو کې رای ورکړي دي، نو استعفا ولی ورکړي؟ ستاسو په غوښتنه استعفا وکړي. تاسو د کوم باغ ملایسته استعفا به نه ورکړي.
د تحریک انصاف پر حکومت نیوکی او د استعفا لپاره غوښتنې تر هغې وروسته زیاتې شوې چې د دې ګوند ځینو لوړپوړو غړو اعتراف وکړ چې د دوی حکومت ناکامه دی. د ساینس وفاقي وزیر فواد چودري د جون په 2 د امریکا غږ اردو سره په مرکه کې وویل چې په تحریک انصاف کې دننه د اختلافاتو په صوبو کې د سمو چارواکو نشتون او د وزیر اعظم عمران خان غیر منتخبو سلاکارانو له وجې د دوی حکومت هغه کارونه نه دي کړي چې د 2018 کال د ټاکنو د کمپاین په وخت کې وعده یې کړې وي. ورته خبرې د دې ګوند ځینو نورو سیاستوالو په پارلمان او پاکستانی رسنیو سره په مرکو کې کړي. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف د جون په 9 په پارلمان کې د حکومتي غړو د دې بیانونو یادونه وکړه. وزیر اعظم عمران خان ته یې د نالایقه خطاب وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې خواجه آصف په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې نوی حکومت د مشکلاتو حل دی. دی وایي تر کومې چې د عمران خان د حکومت د ختمولو خبره ده، نو موږ به په دې لړ کې له آئینه سرغړونه نه کوو. په دې لړ کې د ټولو ګوندونو ترمنځ صلاح ته ضرورت دی، خو په دې خبره ټول په اتفاق یو چې د عمران خان حکومت په بشپړ ډول ناکامه دی. په تیرو 2 کې دوی د ملک سره ډېر زیات کړی دی. یو نوی مینډیټ یا د خلکو لخوا اعتماد ته ضرورت دی چې له دې حکومت به ځان خلاص کړي. په دې لړ کې به ولس ته ډېر زر یو واضحه پروګرام مخې ته راوړي. څېړونکو ته په اپوزیشن ګوندونو کې دومره اتفاق نه ښکاري چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف دې په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک راوړل شي. پر سیاسي حالاتو ژور نظر ساتونکي افراسیاب خټک د جون په 9 مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان په سیاسي حالاتو کې د کوم بنیادی بدلون نخې نښانې نه ښکاري او د عمران خان حکومت چې دی دا خو یو نایلان شوی ماشاءالله پاکستان کې راغلی دا هغې کېنولی دی. لہذا دا یو کمزور حکومت دی، بې ثبات حکومت دی. دوباره کې افغانې به وقتاً فوقتاً خورېږي او د پارټۍ کې خپله ځینې خلک دي چې هغوی وزیر اعظم جوړېدل غواړي. جهانګیر ترین خووتو خو شاه محمود قریشي دي، اسد عمر دی، داسې نور خلک دي، نو ځکه افغانې خورېږي. مګر اپوزیشن پارټۍ هم تر اوسه پورې راپاسېدلې نه دي، جدوجهد نه دی کړی. زما یقین نه دی چې بغیر د جمهوری جدوجهد نه دلته کې جمهوریت بحاله شي. او تر اوسه پورې انتخابات چې کومه درغلي شوې هغې باره کې سیاسي پارټیو خپل رپورټ هم نه دی چاپ کړی. لہذا ما ته کوم بنیادی بدلون نه ښکاري. دغه افواګانې دي او دغه عام اړی ګړی چې دي دا روان دي.
د وزیر اعظم عمران خان د لرې کولو لپاره یوه آئینی لار په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک چلول دي. د دې تحریک د کامیابۍ لپاره به اپوزیشن اکثریت رایو ته ضرورت لري. دا وخت په قومي اسمبلی کې په 322 چوکیو کې د حکمران تحریک انصاف چوکۍ 156 دي. دوی سره د اتحادي ګوندونو 21 غړي ملګري دي، بلخوا د اپوزیشن ګوندونو ټول غړي 159 کېږي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 پورې 9 خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار دکانداران تاجران یو ځل بیا په احتجاج دي. دوی وایي چې له 6 راهیسې د ډنګو دوکانونو، مارکیټونو او خاورې سویو سامانونو مرستې جاري سوي دي، نو نن انتظامیه له 6 راهیسې جاري سوي مرستې نه ویشي. د دولت دوی له حکومت څخه غواړي چې د دوی حکومت په خپله په دې اړه معلومات راغونډ کړي وو او په وار وار یې تصدیق هم کړی دی. عمر وزیر نورخان راکوي.
دا غږونه د میرامشاه بازار هغه دوکاندارانو تاجرانو د غونډې دي چې میرامشاه کې د دوی لپاره د ډنګو مارکیټونو او خاورې شوو سامانونو په مت کې جاري شوې مرستې یو ځل بیا ځنډول شوې. دوی وایي 6 نه په احتجاج ول، 21 تاوان یې شمارل شوی و چې دولت یې ازاله 15 جاری کړې. دوی ومنلې، په بیا بیا دولت تصدیق وکړ. ډیټا یې جوړ کړه، نن ورته جاری شوې مرستې نوي شي. سید ایوب خان وایي چې د 21 ارب تاوان په ځای دولت 15 ارب شپږ اویا کروڑه مرستې جاری کړې او نن انتظامیه هغه خپلې مرستې نوي شي.
دا په اپریشن سے جے دې کی سره بریفای نقصان شو وای وو څه څه ورا باندې ډیټا جوړا شو خو دې حکومت بار بار سولې چې یاره حکومت کمزورې دا حکومت سره پیسې نشته هغه کی سره بریفای نه نن 5 ارب 74 ارب جوړې شو له بیا یې دې دې مینم شا تا جیرون دې ګاو سره او مانا چې بار بار باندې دا ډیمانډ میلیو نه کړی دا پیسې نشته چې کی نشته کا پیسې شری کا دي کندور غریب دا قرض وړای دا بیروزګار دا خو حکومت کله یو
روف خان وای کما ڈیٹا چے جوڑا شوے انتظامیہ پخپلا پوار وار تصدیق کڑے لاسلیک کڑے نن بیا د تصدیق په نوم د دوی مرستې ځنډولې شي. د بازار ړنګولو سره یې هر څه خاورې شوي ول. نن خپل کاروبار څنګه پیل کړي چې په نوم یې راغلې مرستې نه ورکوي.
خان بدر پولیٹیکل سیمرا سٹاف تا کیلے والا دے سول ریپیکیشن قرآن شریف یکشن سو کہ دے کیم نمونا مطالبہ ہوا آغا پو مش تیرے کر مش دکان برونے آغا صفوی ورکڑا ڈیٹا جوڑا کڑا دوی اوے چی دا ڈیٹا حکومت خواشا دے تو سا خواشا دو مش رتا ہوئی چی بلکل حکومت دو سا خطینا وکل چی کینا افتتا وشوا ایر آبادا مش چی کلا ورہ ورش بھی دیار تکشن سل تو دکون دے چیرے ہو سمرا مول وو پشه چانا دے مول اوڑلو آدی کون سے پوٹا ہو چاہے چانا دور اوڑل آسنا می میر رتا ہوئی چاہے خدای بن گونے میس کو اتوب دا سے واسطی چے بس سیرام اوال میر بکا نینا پی دینا آ میر ویر پوتیس وال این آباد دائی پر اوڑل میر نا خار سای اوڑل سا ایس میس تسای میر اوڑل اس کی خار سا خوب سارا خوب ری دی
یو بل تاجر امشاد الاوائی چه دا انتظامیه پا جمعنا اختجاجونا ختم کرل پیسے ورتا جاری شوے نن بیا ورتا نن سبا کوي نو آیا دولت پخپلا جوڑا کڑے ڈیٹا یقین نلری کلامو چے پدیاڑا د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر شاید علی نو پختل نو دوی و ویل چے د دکاندارانو د توانونو د تصدیق عمل روان دے زنا چے کونا تیار شوی زربا ویش پیل کڑی خو کچرتا اضافی تاوان لیکل شوی وی نو تصدیق یا لازم دے نمیرم شاه بازار دکانداران تاجران وای چې دوی کل خپل توانو نا وشمارل نو 21 ارب تاوان یې شمارل شوی وو چې دولت غوښتنه وکړه او دغه تاوان یې 15 ارب ته راوستو. دوی ورسره متفق شول چې سناسه ازاله یې هم قبول کړه خو نن انتظامیه چې په خپله تیاره کړې لاسلیک کړې په هغه ډیټا باندې هم جاری شوې مرستې نه ویشي چرا غلی پیسے دش پگو میاشتو نا پرتی دی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مشال ریڈیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
د بلوچستان حکومت وایي چې د راتلونکي مالي کال لپاره په بجټ کې د صوبې د پرمختګ لپاره زیات ګامونه پورته کړي او د ترقی عمل ته ډیر پاملرنه کړې ده. خو د اپوزیشن ګوندونو دا بجټ رد کړی دی. اپوزیشن ګوندونو وایي چې د دوی په وینا په دې بجټ کې د اولس لپاره هیڅ هم نسته. په دې اړه پرون غونډه مسوي وه او اپوزیشن ګوندونو ورڅخه وتلي وو. ایوب ترین نور حال راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازدیګر د سپیکر عبدالقدوس بزنجو په مشرتابه کې چې کله پیل شوه، نو د بلوچستان اعلی وزیر جان کمال خان په خپله وینا کې د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره د کلیزې بودیجې منظوري ورکړه، او وروسته یې په خپله وینا کې د کراچۍ د تیرې ورځې د پیش په کلکه سرغندنه وکړه او دا د ترګري و بله هڅه وبلله. پر دې مهال هغه د بجټ په منظوري کې د سیاسي پلوي جماعتو مننه هم وکړه او وویل چې دغه بجټ د بلوچستان لپاره ډیر مهم دی، ځکه چې دا ځل د تعلیم، روغتیا او امن و امان لپاره زیات پیسې په بجټ کې ځانګړې شوې دي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان وایي چې موږ د تعلیم و څانګې ته زیاته پاملرنه کړې ده. په هغه کې ریزیډینشیل کالجونه جوړول دي. دغه ډول یې د صوبې په ډیرو برخو کې ډیجیټل لایبریریانې یا کتابتونونه پرانیستل شامل دي. اعلی وزیر دا هم وویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په بجټ کې 8 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. دغه ډول د بلوچستان حکومت په تیرو 2 کلو کې 390 د پرمختیا پروژې ترسره کړي دي. په هغه کې 100 پروژې داسې هم وې چې پر هغو باندې په 13 کلو کې کار نه و سوی. د دې څخه مخه د خزانې صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی د بجټ مالی مسوده او اسمبلی ته وړاندې کړه، کوم چې په زیاتو رایو باندې ومنل سوه. خو کله چې د اعلی وزیر پر بجټ باندې خپله وینا پیل کړه، نو د حزب اختلاف غړي د اسمبلی د تالار څخه د احتجاج په توګه راووتل، پر کوم باندې چې اعلی وزیر هم خواشنۍ څرګنده کړه. وروسته د حزب اختلاف غړو یوه خبري کانفرنس ته وینا وکړه. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصرالله زیر راته وویل چې دوی به د کلیزې بودیجې په ضد ډېر ژر و عدالت ته ولاړ شي.
ګوره، موږ خو مخکیم دا بجټ مسرت کړی وو چې دا یو عوام دشمن بجټ دی. د دې بجټ یو عوامي پذیرایي نشته. بجټ مکمل طور چې دی دا د چند خلکو دی. او بیا بجټ سپیچ کې موږ دغه خبرې کړې وې. نن چې بیا دوی فینانس بل وړاندې کوي، نو هغه مخکې اپوزیشن لیډر خبره کوله، نو موږ خبرو ته نه پرېښودلو. نو بیا دا و چې موږ واک آؤټ وکړې، بایکاټ مې وکړې، د اجلاس ته ووتو.
په دې ترڅ کې چې کله په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر ملک سکندر ایډوکیټ سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې په بجټ کې دولت د پرمختیا لپاره یوه پروژه هم نه دی شول سوی. بیروزګاری زیاته سوې ده او د کرونا د ناروغۍ حال دا دی چې کوم کس اسپتال ته تللی دی، نو هغه بیا ژوندی نه دی راغلی. او د کرونا په اړه چې کوم پیسې و صوبې ته راغلي دي، دغه په اړه حکومت و حزب اختلاف ته هیڅ حساب نه دی ورکړی.
ما د خپلې الکی په حواله باندې پوره د یو نیم کال پر دا تر کې په نوي کلی کې یو نیم لک آبادی ده. بوایز کالج، ګرلز کالج په شیخ ماندا کې، ګرلز کالج خروټ آباد او په خیزی کې بوایز اینڈ ګرلز کالج. هغه یو شی دی په د تعلیم مزه په فیور کې یو شی نه کېږي. یو سپورټس کمپلیکس په نوي کلی کې موږ وغوښتي اداره اپروو کړي. ولکه دې د نوي کلی حق دی چې یو سپورټس کمپلیکس هلته جوړ شي، لیکن هغه بیرته په اخر کې بیرته علمدار روډ کې واقعي چلته مخکې سپورټس کمپلیکس تر شته.
ملک سکندر زیاته کړه چې حکومت یوازې دعوا کوي او په حقیقت کې هیڅ هم نشته، ځکه چې ولس ته د څنګ پاکې اوبه نه ورکول کېږي او نه هم په اسپتالو کې د کرونا سم علاج ته. وروسته سپیکر تر ناڅرګنده وخته پورې د بلوچستان اسمبلی غونډه د ځنډولو اعلان وکړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت راتلونکي کال لپاره د 450 ارب روپۍ کلیزه بودیجه منظوره کړې ده. په هغه کې د پرمختیا د کارو لپاره 1650 ارب روپۍ ټاکل شوي دي. په دې کې څه زیات و 80 ارب روپۍ خساره ښکاره کړل شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د نوردونکو د شوقدر او مومندو د موټرو مالکانو له پروند راهیسې احتجاج کړی دی. دوی د احتجاج په توګه خپل ترانسپورټ درولی او وایي چې حکومت ورته ویلي چې د پېښور او رالپنډۍ اډه به وچې ولې نومې سیمې ته انتقالوي چې دا د دوی په وینا له شوقدر څخه 4 کیلومتر لري په یو غیر آباد سیمه کې ده. حکومتي چارواکي وایي چې د دې اډې د انتقال پریکړه څو کلونه وړاندې سوې وه. شاهنواز ترکزی نور حال راکوي.
په شوقدر کې د ګاډو د اډو ځایونو بدلولو په ضد ډرایورانو احتجاج کړی او خپل ګاډي په کورونو کې ودرولې دي. دوی د خپلو ډرایورانو او د ګاډو د اډو د مشرانو یو اتحادیه هم جوړه کړې چې ګنې په حکومت زور راوړي چې د ګاډو اډه د شوقدر نه بهر ونه باسي.
زمانم حاجی ګل دې نوکال ته ګاډو والا ولاړې نواسي په زول به ولاړې ټول ورځ به تیرې مازیګر ماخام به واپس خپل کورونو ته ځي. یو خو هغه د مزدوري سلسله ختمه شوه.
د حکومت لخوا ویل شوی چې په بازار کې د ګاډو د اډو د وجه هر وخت سړکونه بند وي، خو ډرایوران وایي چې سړکونه کارخانو ته کاڼي وړونکو ټرکونو بند کړي وي چې متبادل ورسره کومه لار نشته. یو ځوان چې د شوقدر اوسیدونکی د عمران نومېږي او پېښور کې سرکاري نوکری کوي. د هر ورځ هم په دې ګاډو کې سحر ډیوټۍ لزي او مازیګر واپس راځي.
هلته به ګاډی مونږ کوزې به ګاډی مونږ ته نه ملاوېږي. د شپې خبره جیبونه والې کېږي، اوس مریض در سره شوګې کېږي. مریض ما سره سي زه به کم زیاته رسوم. رکشې ما ته نه مزو چې بالته کوشم زه به کم زیاته رسوم.
د شوقدر بازار د لوی چوک نه څلور سیمو ته لارې وتلي او دغه احتجاجیانو په وینا چې د ګاډو د علاوه پکې د میوو او سبزیانو خرڅون کې ریړو هم هر وخت ګڼه ګونه جوړه کړې وي او لاري بندې کړې وي. یو سپینګر شمشاد د شوقدر نه پېښور ته روان و، خو د هړتال له وجې ورته ګاډې نه و میلاو شوې. خو دی بیا هم د ګاډو والاو د غوښتنې سره متفق و.
سره د وړو مې زنانه ولاړې او دا به زه بیا چنچا کې شلشل ورکوم. مالې کومې پاټې سر را کړې دي چې دوی به زه په چنچا کې سورم. هغلته دا غاړه غوټي چرګې مو سره دوه او چیلم را سره دا به دا غاړې ته بوزم. غاړه کې مال څوک دی
د دغه ګاډو والاو نن په محمد غلنۍ کې هم خپل احتجاج وکړ. ولی بل خو د اسیسټنټ کمشنر شوقدر او د تحصیل انتظامی شوقدر په وینا چې د پېښور او مومند په شمول د باجوړ او نورو سیمو ټولې اډې به وچې ولې نومې سیمې ته انتقالېږي او دغه سیمه د شوقدر بازار نه 4 کیلومتره د پېښور په طرف آباده ده. دوی وایي د اډو د انتقال فیصله حکومت 2 کاله وړاندې کړې وه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
له خبر پرتم خوا سره تر زم کې دوه ورسره دوه کال سوي دي چې له هغه باوجود هم په قبالي ضلع کې عدالتونه نه دي قائم کړل سوي. د پېښور های کورټ وایي چې صوبایي حکومت لیک استولی او چې په قبالي ضلع کې دي عدالتونه جوړ کړي، خو د دوی په وینا صوبایي حکومت ورته جواب نه دی ورکړی. د واکمن تحریک انصاف ګوند چارواکي وایي چې په دې اړه یې په بجټ کې پیسې بیل کړي دي. مجید بابر نور حال راکوي.
د پېښور های کورټ وایي چې په قبایلي ضلعو کې د عدالتي ډانچې جوړولو په موخه لس میاشتې مخکې صوبایي حکومت ته یو لیک استولی و، خو تر دا مهال ورته ځواب نه دی ورکړل شوی. د جون په 28مه له مشال لیډو سره په خبرو کې د پېښور های کورټ رجسټرار خواجه وجیه الدین وویل چې های کورټ په دې لړ کې ټولې تیاری مکملې کړې دي، خو د صوبایي حکومت لخوا د ځواب نه ورکولو تر شا د وجوهاتو په اړه سنی شي ویلی.
دا مهال په قبایلي ضلعو کې 250 جوډیشل افسر کار کوي. په ابتدایي توګه دغه افسرانو قبایلي ضلعو سره په نږدو ضلعو کې کار کاوه. بیا ورو ورو په قبایلي ضلعو کې دننه چې موږ به کومه ودانۍ ترلاسه کړه او یا به موږ ته حکومت کومه ودانۍ راکړه نو هلته به منتقل شو. خو تاسو ته معلومه وي چې تعمیرات وخت اخلي. تر کومه چې د تیاری خبره ده نو زموږ له طرفه ټولې تیاری پوره، خو بیا هم د هر څه لپاره پیسې پکار دي او د پیسو انتظام کول زموږ کار نه دی.
د 2019 کال د جنوري په 23 وفاقي حکومت قبایلی دلی د خیبر پختونخوا سره زم کړی چې لمخه د عدلیه مقننه او انتظامیه بنیادی دانچا قبایلی دلو ته د غزولو پریکړه وشوه. خو د پیښور های کورټ د رجستر په خبره د دوو کالو تیرېدو باوجود د عمل د ځن ښکار دی. دا چې د دې ځن تر شا څه وجوهات دي؟ له خیبر قبایلی ضلع نه منتخب د تحریک انصاف ګوند د قامی اسمبلۍ غړي اقبال پردي د جون په 1/15 مشال ریډیو ته وویل په زمشو ضلعو کې د عدالتونو د ودانیو جوړولو لپاره پیسې ایښودل شوي دي.
په حیدرآباد کې زموږ جج ناست چې څومره کیسز دي د هر پارټ لپاره په مختلفو اضلاع کې ناستې لکه په ملاکنډ کې بیل ناست اوس اندرون چې کومه هغه دی نو د هغې دپاره حکومت پالیسي جوړه کړې ده. پانې لوکیټ شوی دی, بلډینګ جوړېدو دپاره هر یو سیستم جوړ شوی دی, خو لکه میکانیزم برابر دی, کیسونه روان دي. په دې کې پراپر حکومت چې کوم دی لکه د کوم مراحل نه تیرېدو نو هغه خو تاسو خپله وکتل چې اول پکې د اختیاراتو مسله وه, بیا پکې کورټ فیصله راغله, نو هغې نه پسوس انشاءالله ولدي هر څه چې انلایز کېږي. او کورټ خو یو اهم کردار دی په هر معاشره کې, په هر ګورمنټ کې. او د قبایلي علاقو دپاره خو د انضمام نه پس د کورټ ډیمانډ د ټولې فاټه د عوامو چې کوم دی غږ او آواز دی. د خواندرون کہانی بس تر دغه پورې دا چې تر اوسه پورې چې کوم دی لکه دا بجټ پاس نو زه وایم چې د دې دپاره بلډینګ او دا ټول معاملات فنکشن شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د قبایلي ضلعو لپاره جوړ شوي عدالتونه د یادو ضلعو نه بهر کار کوي او ولس ترې ګټه اخلي. خو د تیرانا د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د اتحادیې یو مشر محمد طارق اپریدی وویل چې که حکومت غواړي چې قبایلي ولس د پاکستان عدالتي نظام نه خبر شي او اعتماد یې پرې پوخ شي نو په قبایلي سیمو کې دننه عدالتي ډانچه جوړول ضروري دي.
چرته کې اننه عدالت نه وي نو هغه کې فایده خوري دي کنه, لکه عدالت ته یو سړی خو ملدار نه دی چې په موټر کې درځي. نو مطلب هغوی لپاره عام ترانسپورټ اپروچ کال په ټایم کورټ سره سيزاله دا ډېر راغوي, دا ډېر زیاته فایده وي. بل دا چې زموږ هغه خلک لا عادت نه دي کورټ سیستم سره, هغوی جرګه سیستم سره عادت. نو دغه خلکو لا چې ته ذهن چینج کوي نو هغوی ته لپاره بس ته یاغې نه ښه سیستم ورکول غواړي. ښه سیستم به تاله هغه ټیم کې ته ورکولی شي چې هغه لوکل سطح ته لاړ شي. تاسو ګورئ چې هغې کې ټریډیشنل ټچ, که دا ټریډیشنل ټچ ته دي بس هغوی دا سره عجیبه شانې ښکاري.
د پاکستان و قبایلي سیمې تر 2013 کال پورې نیخ په نیغه د وفاقي حکومت د انتظام لاندې وي او د ځانګړي انتظامي او آئینی حیثیت له وجې قبایلي ولس د پاکستان عدالتونو ته لاسرسی نه لرلو او د FCR د قانون لاندې به ژوند کولو. دوه کاله مخکې دا سیمې د خیبر پښتونخوا سره رمکېدو نه پس د هغه هیواد آئینی او انتظامی دایره کې راغلي. اوس ولس غوښتنه کوي چې د ملک د نورو برخو په شان دي هلته هم عدالتونه پرانستل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له څلور میاشتو راهیسې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو هیڅ ډول مرستې نه دي سوي او له دې کبله د دوی په وینا له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بل لوري ته ځایي چارواکي وایي نړیوال خوراکي پروګرام د روان کال د لومړي شپږ میاشتو لپاره وزیرستاني کډوالو سره د مرستو پروګرام لري او دوی به د مرستو ویش ډیر زر پیل کړي. نجیب لالو خیل په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د مرستو د نشتون له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. قومي مشر ملک حبیب خان مداخل مشال راډیو ته وویل په خوست کې میشت وزیرستانیو چې څومره ستونزې په دې څلورو میاشتو کې ولیدي دا شپږ کاله یې نه ولیدلي. دی وایي پر دوی هر ډول مرستې مندې شوي, خو د حکومت له خوا په مرکز او ولسوالیو کې ځایي خلکو ته مرستې روانې دي.
په 2013 کال کې د دوه ټمپرید لکه د درې څلور میاشتو چې میشته ملاو شو په دا نمونه تکلیف میشته بیا نه دی ملاو شوی چې میشته نه نغدي مرسته نه چې کومه د خوراکي تیکې میشته ملاو شوی دي چې خوراکي مرسته سره کړې وي. د مرستې لار نه میمي, طریقه نه وي. دا ږغ زه په دوه سره حکومتینه که په افغانستان په پاکستان باندې چې د ګلم خون یار د کار د پوره چې کومه دو په زر نه زر داوې ته خلوصا کو میږ چې د خپل کرې ناستلي داسې وو چې تاسو درې میاشتې چې وزستای تاسو خپل کړي نه ترڅی د درې میاشتې نه نه دا شپږ کلا د میش پیراسول.
یو بل وزیرستاني کډوال مولوي احمد افغان ثاقب پر افغان حکومت او نړیوالو ډونرانو غږ کوي چې په افغانستان کې لمیشت وزیرستاني کډوالو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي.
د افغانستان حکومت باندې زغاخ کو د نړیوال اډرلونو باندې هم غاخ کو چې باید چې دی کم متاثرین مهاجرین د شمالی د جنوبی وزیرستان کډول پرته دی باید چې دا په نظر کې وسوتی د سره مرسته هم د خوراکي هم نقدي افغانستان کې موږ چې کسي اوس هم د شپې ګولسواله ته مرسته راغلی دو او دا متاثرین خلک د غاص پته شوی دی
د ګلان کې پوسیدونکو ملک حاکمین چې په قوم مای زرمه دخیل دی وای
کڅلبین میاشتې شي کنه چې میشته اس مرسته نه ملويږي کنه میش په هر طرف د دولت نه افغانستان دولت نه کنه دی نیسیار نه یا ډیبلټی یا نه راغادي کنه دغه نه میز خپل کومه غوښته ده چې میش د خلته تکلیف ته په میش کې لوځي تند خلته کنه میش د غوښتنه د دولت نه دوی سره دولت نه پاکستان افغانستان دی نیسیار نه قانوني لري د لور شي میش خپل وطن ته د لور شي میش غادي بونه سره د امداد وشه
په خوښ کې د لکھنو ډبګي ذکر خیل یو بل سیمه ده چې د وزیرستان یو کډوالو سلګونه کورنۍ پکې میشته دي ولی زمان چې د وزیرستان د ټیټي مداخله دی او په یاده سیمه کې اوسېږي وایي
دولت یې نشار ولو ځای مستر د یوري په شګړاندو سوي نو خې مستر چې کې مې نشار ورکړي و بده بجا کړي دا خلک ډېر چاره دی چې دا سره امرسته وشي د دونه په بارا کې د ریپای د ناغدې چې کوم حق نشي د خلک مجبور دی دا چې ګیږي سیکه کې حکومت سره وي که در سره وي په طریقه و جوړوي کوم نه سره راغیږي په منځ کې مرکه وکوي وایي ورو ته خوشحالي چې پکې ملر سلولم
بل لوري ته ځای چارواکي مني چې وزیرستان یو کډوالو د ورستۍ درې میاشتې مرسته نه دي ترلاسه کړې خو وایي چې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا وزیرستان سره د روان زګي د اسکال د اول شپږ میاشتو د مرستې پروګرام شته او ډیر ژر به دوی ته مرستې وویشل شي د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وویل
د درې میاشتو کومکونه پخوا ورته توزیع شوي دي او د درې میاشتو باقی مانده کومکونه به د شلو ورځو یا میاشتې په جریان کې دوی ته د توزیع لړۍ پیلېږي د افغانستان حکومت پالیسي واضح ده چې موږ د دوی د پاتې کېدو په اړه هم کوم ملاحظات نه لرو او که دوی غواړي چې بیرته ستانه شي هم موږ ستونزه نه لرو کولای شي چې بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان بیا وویل د وزیرستان یو کډوالو مشران دوی ته ورغلي ول ولایتي ادارې ورسره ژمنه وکړه چې د ځایي اوسیدونکو سره په کېدونکو مرستو کې به هغوی شامل کړي او له بهرنیو چارو وزارت به هم وغواړي چې ډونرانو سره یوه ګډه غونډه ونیسي او هغوی وزیرستانیو سره د مرستو دوام ته وهڅوي
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د خیبر پښتونخوا په سواد کې له کورونا وایرس څخه جوړ شوی یو شمیر کسان هڅه کوي چې د انټي باډیز ټیسټ وکړي او ځان ته دا معلوم کړي چې پر دوی کورونا ناروغي تیره شوې ده او کنه دوی دا هڅه هم کول غواړي چې آیا چې یو څوک له کورونا روغ شي نو بیا ورته کورونا بیا لګېدای شي او کنه اوس پښتنه دا ده چې د انټي باډیز څه شی دی او د دې کار څه وي په بدن کې د مشال ریډي خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري
د سواد سیدو شریف روغتون لیبارټری مشر ډاکټر امرت لال ترمخه دوی ته یو شمیر خلق د کرونا انټي باډیز ټیسټ ورکول لپاره ورزي چې مقصد دی داوی آیا دغه تن د کرونا وایرس رنس تیر کړي او کنه اړمای کې ډاکټر صاحب د انټي باډیز په اړه وایي چې دا څه شی دی او بیا خصوصا د کرونا وایرس د سره څه تعلق دی
انټي باډیز زمونگا قوت مدافعت لگ زمون دا وجود دفاعی نظام چه دے دے او قسم پروٹین جوڑی چا گتا ایمینو گلوبلنس ہوئی اور دے دا پروٹین دے ٹارگیٹڈ جوڑی لگ دے او خاص جراثیم یا وائرل پارٹیکل اگینسٹ دا انٹی باڈیز جوڑی او پلاولنی مختیا چرا شیدہ دا جراثیم سرا نو دا انٹی باڈی یا وٹ انٹی باڈی دا دے وائرس یا بیکٹیریا سرا خپل جگڑ کئی او کل جداگی پوری ون خلی نو دا آگا جراثیم اخری او قسم چې کم کله دا دو هفته لس ورځن والا دو هفته پریوشی نو د دې سره سره آی جی جی انټی باډی جوړېدل شروع شي کورونا په حواله سره چې آی جی جی کله جوړېدل شروع شي نو د دې مریض ریکوري سٹارټ شي په دغه سټیج په دا آی جی جی چې کله په وینه کې ظاهریږي موږ ته په ټیسټ باندې نو عموما دا درې دو هفته نه والا سلور هفته پورې ټایم اخلي میجورټی مریضانو کې سلور هفته لګي د دې انټی باډیز راتلو مقصد دا دے چې دې مریض دا کرونا بیماری تیر کړي دا کنه دا
آیا انټی باډیز ټیسټ مثبت راتلو وروسته یا کرونا نه جوړ شوی مریض ته بیا کرونا وایرس لګې دی شي او دغه تن ته سه احتیاطي تدابیر پکار دي په دا اړه ډاکټر صاحب زیاتوي
کرونا وایرس مختلف سیرو ټایپس دي ال ایس او اوس کدی شمه کته پکې نور رام خاموشي ځکه چې دا آر ان اے وایرس ته نو آر ان اے وایرس کی میوټیشن فریکوئنٹلی کیږي تیزی سره کیږي نو په دې سټیج دا ویل چې دا انټی باډی پازیټیو شو او ما دا بیماری تیر کړه او زه ماسک نه لګوم نو دا به ټوټلی غلط کانسپټ دی د کورونا تیرې دونه پس به دا مریض هم دغه سه خپل حفاظت کوي څنګه چې د کورونا بیماری کې دونه مخ کې د خپل خیال ساتو ځکه کده ته د یو سیرو ټایپ نه انفیکشن شوی او دته د بل سیرو ټایپ انفیکشن وشي نو سټډیز دا وایي چې دا ته بیا زیاته سخت بیماری کیږي یو بل خواله دار چې کده د انټی باډیز راشي نو د پلازما د کم ٹرائل کلینیکل ٹرائل چې روان دی دے دا انٹی باڈیز پاره کی زیات ہیلپ فل دی چې د ته پتو لګی چاو دے پلازما ڈونیٹ کولې شي کنه شي ڈونیٹ کولې یو خاص مقدار چې انٹی باڈیز وی او دا غینه سیوای نو موږ دا ڈونر خری د پلازما ڈونیشن لپاره
د سواد سید شریف یو شخصي لیبارټری ټیکنیشن اجمل خان وای چې په سرکاري لیبارټرو کې د کورونا انٹی باڈیز ټیسټ سہولت په لحال نشتا او بیا ډیر خلک د کورونا وایرس انٹی باڈیز ټیسټ لپاره لیبارټرو سره رابطه کوي
دلته دا کووڈ اینٹی باڈیز کم بلڈ نا چې ټیسټ کیږي هغه د پاره خلک ډیر زیات تپوسونه کوي ځکه چې هغه په نسبت د پی سی آر په ټایم هم کم کیږي او ریټ سیم کم دی نو یو ګنټه ټایم کې کیږي مونږ دسی 900 روپے ریټ کې خو دو او پی سی آر هغه ته زیات خلک نارضا کیږي ځکه چې وای کرونا زماشته یا نشته دا غیری نه آغا نه کوي نو دی لپاره زیات خلک ته پوسونه کوي چې زمونږ د بلډ ټیسټ وکړو په کم ریټ وشي په کم ټایم کې وشي او مونږ ته دا پته ولګي چې تیر کړی دی مونږ او کنه دی او په الحال مونږ هیلت کیئر کمیشن په دې بین لګولی وای دا تاسو مه کوئ دا هو میټینګس دا وشي د هغې نه پس په بیا سه ریزلټ راځي بیا وای کوو
لیبارټری ته د ټیسټ لپاره ورغله یو تن پزل خالق چې کرونا وایرس نه جوړ شوی او اوس غواړي چې خپل ټیسټ وکړي او بیا دغه ټیسټ ویني پلازما یو رنزور ته اتیه کړي په دا اړه وایي
زمام دا زړه چې را ز د انټی باډیز ټیسټ وکم او وګورم چې زما انټی باډیز جوړ شي دا کنه دي چې بیا ز خپل پلازما چاته ډونیټ کما ورکما او انسان په خشي نو د بده مرغ ز نن د سوات دو دریو لیبارټریان ته لاړم چې کمی مشهور غټي لیبارټریان دي نو په خاص کر امریکا ته لاړم نو هلته هغه چیرې زمونږ د حکومت طرفه لا په دې باندې پابندی ده او چې څو موږ ته د حکومت طرفه دې کې اجازه نه ملای شي موږ نشو کولای نو زه ډېر زیات خفه شوم چې یاره زما د لاس څوک چې انسان بچ کېدی شي زما د وینې د لاسه نو په هغه کې لږ خلل راغی لږ ټایم راغی نو زه اوس نه پوهېږم چې حکومت په دې کې سر راز دی
د سواد صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی سره داسې څه قسمه شمېره نشته چې څومره خلکو بغیر د علاماتو کرونا وایرس تیر کړی البته دوی اعداد و شمار مطابق کومو خلکو کې چې کرونا وایرس تصدیق شوی هغه په سلو ټیسټونو کې ویش تنان دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د خبرونې په پای کې د لوبو په اړه رپورت لرو د کورونا وایرس له کبله د ژوند نور برخو تر څنګ په نړۍ کې د لوبو کورنۍ او نړیوالې سیالۍ هم متاثر شوې دي لا هم په نړۍ کې د هغو سیالیو برخلیک نه دی معلوم کوم چې باید ترسره شوی وای خو د انګلینډ ویسټ انډیز او پاکستان د کرکټ ادارو پریکړه کړې ده چې د روغتیا پر لارښوونو له پوره عمل کولو سره د کرکټ نړیوالې لوبې ترسره کړي دا لوبې په انګلینډ کې ترسره کیږي د پاکستان او ویسټ انډیز لوبډلې وار له مخه انګلینډ ته رسیدلې دي په دې اړه رپورت لاندې د مې ورسته د پاکستان د کرکټ لوبډله د کوربا انګلینډ په وړاندې د درو ټیسټ او درو شل اوریزو لوبو لپاره د جون پر 28مه په یو ځانګړي الوتکه کې د انګلینډ مانچستر ته رسیدلې ده د پاکستان د کرکټ بورډ وای د دې لوب لپاره شل هغه لوبغاړي لیږلې دي چې د کورونا ټیسټ یې منفي راغلی دی او شپږ نور لوبغاړي به د کورونا تر ټیسټ وروسته لیږي یاد اداره وای پاکستانی لوبغاړي به لومړی د انګلینډ او ویلز د کرکټ ادارو له شرایطو سره سم معاینه کیږي او بیا به څوارلس ورځې په کرنتین کې تیروي خو پر دې مهال به د لوب لپاره تیاری کولای سي د پاکستان د کرکټ بورډ ویاند احسان افتخار ناګي مشال رادیو ته په لیږلي لیکلي پیغام کې ویلي چې د پاکستان او انګلینډ ترمنځ د لوب مهالویش به د انګلینډ د کرکټ بورډ اعلانوي د پاکستان او انګلینډ تر لوبو وړاندې انګلینډ د ورغلي ویسټ انډیز لوبډلې په وړاندې د جولای له 8 تر 28 درې ټیسټ لوبې ترسره کوي د کرکټ نړیوالې لوبې د مارچ په پای کې د کورونا وایرس له کبله درېدلې وې
د جولای پر اتمه با د انګلند او ویسټ انډیز ترمنځ ټیسټ لوبه په تیرو څه باندې درو میاشتو کې لومړی نړیواله لوبه وي. د کرکټ پوهان وای د کورونا وایرس په مکمل توګه ختمېده شای ډیر وخت واخلي، نو په کار ده چې احتیاطي لارښوونې په پام کې ونیول سي او لوبي بیا پیل سي. د پاکستان د کرکټ لوبډلې په خوانی لوبغاړی او روزونکي کبیر خان مشال رادیو ته وایي چې د پاکستان انګلند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبي په دې لړ کې یو د ستاینې وړ ګام دی.
د پاکستان ټول په داسې وخت کې چې کورونا د وجې نه پوره دنیا بنده ده او د انټرټینمنټ هېڅ هم نشته، د سټرس یو وخت دی او خلک ذهني مریضان کېږي. نو چې د کوم کرکټ مینوال دي، د سپورټس مینوال دي، یې ته فرض وکړه په ګراؤنډ کې نه په کور کې یا ټیر مخامخ هم لایو کرکټ یو داسې چې دغه ریکارډ نه لایو یو د هغې سره کمپټیشن وي، نو هغه یو ډېر ښه دی د پاکستان او انګلینډ لپاره، ځکه مهم دی ځان خلک د کورونا نه پس پہله یو کرکټ سیریز کې لګیا دي. پوره دنیا کې چې کوم د کرکټ مینوال دي هغې لپاره یو انټرټینمنټ دی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي رئیس احمد زئی هم په انګلینډ کې دا درې ملکی سیالۍ د کرکټ د مینوالو لپاره یو زیری بولي. نوموړي مشال رادیو ته وویل چې په داسې وخت کې چې کورونا وایرس ټوله نړۍ ځپلې ده، نو د لوبو د نړیوالو سیالیو ترسره کېده د خوشحالۍ خبره ده.
نو دا دی د ورزش لپاره یو ډېر ښه خبر ده، او هغه د کرکټ مینوال چې هغوی کرکټ ګوري، کرکټ فالو کوي، او د هغوی لپاره یو ډېر ښه زیری ده. اوس به هم د نندارچیانو لپاره به مشکل وي چې دوی میدانونو لپاره راسي، میدانونو کې دوی میچونه وګوري، خو بیا هم د خلکو مینه پې ماتېږي، ځکه چې اکثره خلک اوس هم په کرنتین دي، په ډېر ملکونو کې په کورونو کې ناست دي، خو دا چې دوی دغه میچونه به دوی په تلویزیون باندې ګوري او د کرکټ نه به خبرېږي، نو یو ډېر ښه زیری ده د کرکټ د مینوالو لپاره.
په نړۍ کې د کرکټ د ادارو ترمنځ په دې اړه بحث روان دي چې که د کورونا وایرس ختمېده وخت اخلي، نو باید داسې لوبې ترسره سي چې په میدان کې د نندارچیانو د ناستې اجازه نه وي. کبیر خان وای په میدان کې د نندارچیانو په موجودګۍ کې لوبه ښکلې وي، خو په میدان کې تر ناستو نندارچیانو په ډېر لوی شمېر خلک په عام وخت کې هم لوبې پر ټلویزیون ګوري. د ویل د آمدن وسیله هم په اصل کې هغه خلک وي چې پر ټلویزیون په ژوندۍ بڼه لوبې ګوري،
خو د دې فاینانس په دې باندې نه کور کېږي. د ټول دغه میچ 2% فاینانس دغه چې د خرچم نه کور کوي، نو که څونه سیریز کېږي دا په ټي وي باندې خی د هغې فاینانشیل ټول خرچې کور کېږي، او بورس هم فایده ده، ملکونو ته هم فایده ده، او په دې حاضر وخت کې چې څنګه اوس مجبوري ده چې خلک احتیاط وکړي، نو په کم از کم کور کې خو ورته یو انټرټینمنټ ملاویږي او یو لایو میچ نه به ګوري کارا ته کم یو ملکم دی.
د افغانستان د کرکټ لوبډله د نورو پرتلا په نړیوال ډګر کې نوې ده او ډیرو نړیوالو سیالیو ته اړتیا لري. رئیس احمد زئی وای د کرکټ د نړیوالو لوبو جاری پاتې کېدل د دوی په څیر لوبډلو لپاره ډیر مهم دی.
په داخل د افغانستان کې چې څومره مشکلات دي او د کورونا چې څومره په تیزی سره روانونه، د افغانستان کرکټ بورډ، د وزارت صحت عامه، د حکومت په خوخه باندې دغه د کرکټ د ملي لوبډلې تمرینات چې دوی شروع کړل، دغه هم یو ډېر ښه زیری دی، یعنی خلکو ته یو روحیه ورده ورکړله. کرکټ بورډ څو ورځې مخکې دغه د شپږیزې اعلان وکړ، او کرکټ بورډ دغه شپږیزې به کوي د نندارچیان نه وي، او هغه مخکېنۍ خبره ده چې خلک به په کورونو باندې وګوري، نو ډېر ښه خبره ده د افغانستان د کرکټ لپاره. دا چې نړیوالې مسابقې نشته، کوشش روان ده چې خدای داسې وکړي دغه شکه پوسله پکوږي پر روانه کې وړکب تر سره شي.
د یادونه وړ ده چې د کورونا وایرس له کبله نه یوازې د یو شمېر هیوادونو ترمنځ دو اړخیزي لوبې ځنډېدلې دي، بلکې د روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې د آسیا کپ او نړیوال شل اوریز کپ تر سره کېدی هم له خطر سره مخامخ کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. د مشال ریډیو خبرونې لدیر رپورت سره د نن ورځې خبرونې لدیر رپورت سره پای ته رسیدې. که تاسو پر دې چپو باندې پاتې سواست، نو د ډیوه ریډیو خبرونې پسې اوریدلی سي. زه بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم، او سبب موږ بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو چې هر ځای یاست، د ځان ډیر خیال ساتئ او خوشاله اوسئ.